موږ هغه وخت ډیر فعالیت درلود او هغه څه چې موږ په رسنیو کې فعالیت کوي هغه موسم د لاس را اخیستل صفحو د پاره مهم هغه استعمالوله. اوس معلومه خبره ده چې موږ رسمي ډول فعالیتونه نه لرو، یوازې د خپل زړه د هوساین لپاره که هم موږ بیکاره سو او د ژوند د ناخوالو څخه د ژوند د مشکلاتو څخه یو څه وخت موږ وکولای سو چې راوکاږو. او معلومه خبره ده چې دونه مشکلات یو څوک لیدلی جلا وطني د کارونو څخه یو نیم کال څخه ډیر فاصله درلودلې، معلومه خبره ده یو څه پر هر اړخ باندې منفي تاثیرات لري. دغه سیس موږ په لیکونو او رسنیو فعالیتونو باندې هم منفي تاثیرات یو څه کړی.
بله، دا څرګند حقیقت دی چې په افغانستان کې مو خپل کار له لاسه ورکړل، دفتر له لاسه ورکړل، هغه دی لیکنو زمينه برابر او هغه ټول لاړل، په ما خبر لوله پاشول. درته وایي چې ټول رسنۍ څومره غنیمت دي چې بیا تر یو حده پورې له دې لارې څخه خپل فعالیتونه ته دوام ورکړو.
زه واقعا ډیری وخت باور وکي زه شکر کاږم چې بس شکر چې همدغه اجتماعي رسنۍ سره ټولنیز رسنۍ سره چې موږ کولای سو خپل ځخت لري او ځای پورې ورسو. او الحمدلله شکر دی چې موږ تر یو حده پورې زموږ وطنوال دوی ته لاسرسی لري او دغه نه دي قربند شوي، او دا ډیره غنیمت ده بیخي تر ډیره حده پورې. او زه ډیره خوشاله یم چې هم زموږ وطنوال ورته لاسرسی لري، هم موږ کولای سو تر یو حده پورې خپل د وطنوالو ږغ پورته کړو، خپل ږغ پورته کړو او خپل فعالیتونه پکې ترسره کړو. او هغه څه چې ممکن کو دا هم نه وای امکان به درلودل چې په یو کال کې هغه څه چې موږ ټول کړي و زموږ د یاد وتلی وای. خو بس ډیره خوشاله یم چې دغه ټولنیز رسنۍ سره چې موږ پکې تر یو حده پورې کولای سو خپل فعالیتونه پر مخ بوزو، هم کولای سي چې لیدونکو او اوریدونکو ګټه ورڅخه واخلي، او هم موږ کولای سو چې خپل فعالیتونه پکې کړو.
که څه هم تاسو په خپل خبرو کې د ټولنیز رسنیو په ارزښت باندې څه ناڅر نه واچول، دره توازی کوي چې په اوسنیو شرایطو کې چې بل هیڅ لار نهسته، دا د ټول خلکو په تیر بیا د میرمنو لپاره څومره یو ګټوره لار ده تر څو خپل ستونزې پورته کړي، خپل لاسته راوړنې وړاندې کړي نورو میرمنو ته، او حداقل نورو ښځو ته روحیه ورکړي چې بل اخر به هر څه سم شي.
دقیقا زه په دې باندې باور لرم. که څه هم متاسفانه په خاص ډول په کندهار کې ډېرې ښځې د فیسبوک او د انسټاګرام او ټویټر د دې شان سره تر ډېره حده پورې لاسرسی نه ورته لري، خو زه خوشاله یم باور وکړي ډېر واتس اپ ګروپونه جوړ شوي دي چې دا هم یو د ټولنیز رسنیو څخه شمیرل کیږي، او دوی کولای سي خپل مشکلات یو د بل سره شریک کړي. خو تر یو کچا پورې ځینې کولای سي د فیسبوک د لارې هم، خو که د افغانستان په سطحه وګورو ډېری میرمنې شته چې کولای سي چې د فیسبوک د لارې یا هم د ټویټر یا انسټاګرام په خاص ډول د ټولنیز رسنیو د لارې د ګوګل د لارې ریسرچ وکړي، خپل د لپاره معلومات راټول کړي، بیرته وکولای سي خپل په دغه ټولنیز رسنیو کې ورڅخه استفاده وکړي، د ریسرچ څخه د خپل لیکونو څخه د هغه معلومات چې راټول کړي دي بیرته په اسانه طریقو سره د واتس اپ د لارې نور میرمنو ته ورسوي، یا هم د فیسبوک د لارې نور میرمنو ته ورسوي. ډیره ګټوره تمامه سوې ده، او زه خوشاله یم بیا هم چې ټولنیز رسنۍ سته او موږ کولای سو تر ډیره حده پورې ورڅخه کار واخلو.
بله، کراسو بیرته تاسو شخصي ځوان ته درته وایي، کله چې تاسو پاکستان ته کډواله شوي په افغانستان کې څه ډیر زیات یادیږي، په څه پسې له حده زیات خفه یاست او شیبه مو یاد نه وزي؟
باور وکړئ یو له هغه کارونو څخه چې فعلاً زه دغه یو دوه درې ورځې کېږي چې پاتې یو نیم کال زما ته د ایډیت او دوبلې دپاره د ایم ایس ایف یا د بیپول ډاکټرانو څخه ځینې د دې کړنو فعالیتونو کلیپونه راستول شوي دي د کار کولو دپاره په دې برخه کې، او زه واقعا ډیره خوشحاله یم. یعنی باور وکړئ سره د کورنۍ سره د دونه مشکلاتو سره د دونه ناخوالو زغملو څخه، او زه واقعا یو رقم یو ښه حس راکوي. باور وکړئ تر ډیره حده پورې زما پوسټ په واتس اپ کې دغه چې زه په دفتري ماحول پسې په کار پسې زه ډیره خوابدې شوی یم. هر هغه څه چې تر ټولو ماته ډیر یادیږي زما همکاران دي، زما رسنیز فعالیتونه چې د همکارانو تر څنګ مو یو د بل د مرستې په واسطه ترسره کوله، یو جام امو درلودل، یو د بل تر څنګ به ناست و موږ به کار کول، واقعا تر هر څه دغه څه ماته ډیر یادیږي او دا څه مې ډیر ضروري. او باور وکړئ که د افغانستان حالات سم سي او برته موږ وکولای سو چې خپل هغه دفتر مو، خپل هغه کارونه مو، هغه همکاران مو، موږ وکولای سو خپل وطن ته خدمت وکړو. زه خپل وطن د نړۍ پر هیڅ هواد نور کوم او هغه ماحول هغه حالات ماته تر هرڅه ډیر ارزښت لري. خو په دوهم قدم کې شاري ماحول ګرځېدل، ځینې وخت تفریح ځایونو ته تلل، ځینې وخت رستورانت ته د کورنۍ سره تلل. موږ ته یادېږي او ځورونکي دي موږ ته چې موږ خپل په هیواد کې نه یو، خپل د تفریح ځایونو څخه خوند نسو اخیستلی، خپل د دوستانو سره نه یو، خپل د خپلوانو سره نه یو، موږ نسو کولای خپل په افغاني ماحول کې خریداري وکړو، بازار ته ولاړ سو، خپل په ژبه د خلکو سره وژغېږو. دا څه دردونکي دي او ماته ډېر را یادېږي.
د افغانستان سختو شرایطو په یو شمېر میرمنو باندې دومره بد حالت او قید چاپیریال راوستلی چې دوی له ګڼو فعالیتونو سره د خپل نوم له یادولو څخه هم ویریږي. یو افغانه میرمنه چې تازه کډواله شوې خپل نوم نه یادوي، خو وایي دا مني چې مسافرت ډېرې ستونزې او ناخوالې لري. خو له دې ټولو سره د مبارزې لومړۍ لاره د قلم کارول او لیکل دي. دا وایي چې اوس یې له بهر څخه له یو پوهنتون سره آنلاین تدریس پیل کړی دی.
آنلاین پانتون سره همکاری لرم، یعنی تدریس کوم هلته او زمنن لیکنه کوم. ما کتاب د کار لاندې ده، د شیرونو ټولګه مې ده، بل کتاب باندې کار کوم چې د ښځو پاک باندې لیکم. دغه بوختیا ده په مسافرت کې ورسره لږ زره درس وایم.
ډیر ښه. د کتابونو نمونه دې راته اخلي چې کوم کتابونه دي او څو فیصد کار خلاص دی؟
نمونه خو به پاس درته واخلو. دا یو کتاب خو مې چې ده د ښځو د ژوند بهر د افغانستان کې، او شیری ټولګه مې څه ده تقریبا د شپږو کلو لیکنه دي. زما مسافرت کې مې بيخ زخ زیات مې پکې ولیکل، نو تکمیل مې تقریبا اوس کړل.
دا نو والی د کتابونو نمونه دي، نرا ته اخلي، خپل نوم دي نرا ته اخلي، په دې کې څه کیسه ده؟
دا تر یو وخت پورې بیا به انشاءالله نوم هم درته واخلم او د کتابونو نومونه به هم درته واخلم. دغه بعد اغیز چې دغه بدلون په مونږ باندې وکړ، تاسو باور وکړئ تر اوسه پورې ما عکس نه ده اخیستی چې زه خپل کینم او زه خپل یو هاکس واخلم، د خپل فعالیتونو او د خپل کړنو. واقعا دا ډیره سخته ده. د ورځې چې زه تقریبا لس پنځلس تماسونه د ښځو سره زه لرم، تاسو باور وکړئ چې دومره بد اغیزه کوي په چا باندې.
زه همدې پوښتنې ته راځم، همدا څومره تاسې ځوروي؟
تصور یې بیخي ګرانه ده، ګرانې چې په اړه یې فکر کوي چې زه څوک وم، زه څوک شوم، او زه ولې اوس فعلاً د کوم حالات کې ته ورسېدم. موږ څومره کار وکړو، خدمت وکړو، زموږ ولس، زموږ ملت جنګ ځپلی، ولله زموږ وطن کار او درس او خدمت ته ضرورت لري او ضرورت یې درلود.
بله، روزو دې ته یو شمېر میرمنې چې کله دوی مجبوره سوي چې دوی کډوالۍ ته مخه کړي، نو ډېر زیات ځان ځوروي او په عامه اصطلاح یو رقم ګوشهګیري سوي دي. که څه هم دوی قلم میرمنې دي، دوی کولای سي لیکل وکړي او په ټولنیزو رسنیو کې خبري کړي که بل ځای نه سي کولای، مګر دوی دا کار نه کوي. ل خپل تجربه غوته چوي، آیا په یو کنج کې کیناستل او جګرخونی کول چې دا والي د سیسول غوالي سیسول دا خده، او که قلم راپورته کې بیا یو څولې کې هم خپل پام غلط کړي او هم خلکو ته ګټور تمام سي؟
تاسو خو ټکو ته اشاره وکړه، ګوره لیکنه څه کوي؟ یو هغه لیکنه دي چې ایجادیات چې خپل یا شعر لیکي یا داستان لیکي د څه شی لیکي چې کار خپرایم ستونزه نه جوړیږي. طبعا کته دی یو نظام او وضعیت ته لیکنه کوي، کته پرتلیز لیکنه کوي، یا د ښځو د وضعیت لیکنه کوي، یا د یو سیاسي جریان سره ته هم فکر یې ته لیکنه کوي، هغه د تا په لیکنه باندې د ښځو په لیکنه باندې اثر لري او تاثیر لري. د هغې خپرول وخت غواړي، خپور به سي ځینې ځایونو کې به هغه خپور سي، هغه دومره اساساتونه بیرته راپاروي، د مثبت تاثیر نه یې منفي اغیزه به یې ډېره وي. کتاب باندې زه کار کوم، د دومره له ستونزو سره مخه یم، دې لپاره چې کوم منابع زه غواړم، کوم کتابونه چې زه ورته ضرورت لرم، او کوم معلومات چې زه ورته ضرورت لرم، هغه هغومره شرایط چې په داخل د وطن کې مهیا وله. دلته خو نشته، نسو کولی چې اوس کتابونه چې دي انټرنیټ کې نشته، مرکو ته مونږ ضرورت لرو. کوم هغه وضعیت ته چې غواړو چې داخل نه باید واخلو، سړی باید عمل ته یې یو لیکنه پی وکړي، یو ریسرچ پی وکړي، هغه امکانات نشته بیرون. او دغه وضعیت دومره بد اغیزه یې کړی ټولو باندې، ما در ډېرې چې هغه د ټولو احساسات یې له ما نه واخیسته. زه چې دومره باجرات وم، زه چې دومره فعال وم، نو زه د نورو خویندې هم داسې انګېرم چې په ټولو باندې دغه دومره بد اغیزه یې وکړله، بل مفکوره چې خویندو ته ذهن ته ورغله او درس ورنه واخیسته ګویه دوی وایي چې موږ ته هر څه وکړو بیا هم دغسې هېڅ کېږو. دغه د مونږ د شل کلنه مازل د مونږ دومره تاریخي فعالیت
یو خو بخی د کتاب په سطحه لیکل دي چې هغه رښتیا هم قوي سرچینې غواړي چې هغه په بهر کې نسته. یو هم داسې لیکل دي چې ته هم ځان پرې مشغولوي او هم یو څه دغسې لیکنو باندې ځان مصروف که ښه به وي او که بېکاره کښېني.
یعنی که خویندې هر چې ریزي که هغه هر مسلک لري هغه به بیا هلته له یوې نقطې نه یې شروع کوي که هېڅ نه یې هغه ژبه او قانون باندې به ځان پوهوي بیا به خپل فعالیت شروع کوي. که ښځې شعر لیکي که داستان لیکي که نور څه لیکي چې دوی خپروای سي چې هغه ایجادیات دي چې یو څوک یې کوي خو چې احساس دې وژل شوی وي او دومره ذهني بوج در باندې وي د خپل د ځوان دومره د تا ژوند په خطر کې یو څو رقم ووتلې دغه تراجید چې په هر انسان باندې راځي اولاد فامیل په مشکل کې اولاد دوستان هلته په ستونزو کې نو دا طبعا چې هغه انسان نه ټول هغه عاطفي حس یې ورنه اخیستی هغه رواني وضعیت نه ایجابوي دا یو څه ولیکي که یې هم لیکي شاید هغه څه چې غواړي ونه اوسېږي.
څه مشوره لرې هغو مېرمنو ته چې د دوی په خبره سختې په تنګ دي څه وکاندې په غربت کې په مسافرت کې؟
هر وضعیت کې چې انسان یوازنۍ لاره څه زور نه تجربه لرم هغه بیرته مطالعه ده بیرته رغونه ده سړی خپل فکر بیرته ورغی نو څه هر څومره فشار هم سړی باید توکل په الله وکړي او خپل ځان دې بیرته ورغی مطالعه دې وکړي له هغه چورت وهنې نه ټول ورځ کښېني په دې باندې فکر وکړي چې باید زه څه وکړم زه څنګه سومه دغه منفي افکار دې له ځانه لرې کړي او مطالعې ته دې رجوع وکړي چې تر څو بیرته فکري وضعیت یې لږ سم شي.
بله درته وایي چې په افغانستان کې په څه پسې ډېره زیاته خفه او هر کله در یادېږي حتی تر دې پورې چې په ژړا کوي دي.
د افغانستان هر هغه څه مې چې یادېږي واقعا زما ژړا راځي. همدا اوس د موږ هغه ټول ارزښتونه د موږ ملي سرود د وطن خاوره د ما د خلکو د ولس هغه مینه مې هېڅکله نه هېرېږي چې کله به یې موږ په خپل وطن کې درلودله او هغه ارامښت چې موږ په خپل وطن کې درلودله هېڅکله په هېڅ دنیا کې نه لرو هېڅ چیرې هغه نه پیدا کېږي. او واقعا د افغانستان هر څه پسې خفه سوی یم د افغانستان د خاورو پسې خفه سوی یم. هغه فضا چې د ښځو لپاره او تعلیمي فضا وه د کاري فضا وه هغه فضا مې ډېره یادېږي او د هغې فضا پسې ډېره خفه یم.
ډېره زیاته مننه. ژوندی سلامت اوسي.
مننه تاسو ته.
درنو دوستانو په دې هیله چې د افغان میرمنو ستونزې حل شي نیمه نړۍ خبرونه پای ته رسوو. موږ هڅه کوو چې داسې خبرونه جوړې کړو چې د ژوند په اړه برخه کې د افغان میرمنو ستونزو ته تری وهه ده د حل کېدلو لاره پیدا کړي. که تاسو غواړئ چې په کومه مشخصه موضوع خبرونه چمتو کړئ موږ ته پیغام پرېږدئ. د واتساپ شمیره ده 00 3 2 1 4 6 4 1. دا مننه نه خبرونه تر بیا هې چاري
لمن یماچ حد نری لتا سی تمہ گی لمن لمن یماچ حد نری خودم جن زدا سی خودم خودمت
ځنه په یم چې دی ولې دا مکتوب ته اجازه مې ورکې او که دلته چیرې زموږ سره حکومت یو غړی ناسي زموږ پوښتنو ته باید ځوابونه راکړي.
یو څه د اقتصاد د سیاست اجتماع کله دا خونه خدای ورکړی دا اجتماع ورکړی تاسو ولې سلبوي
که چیرې یو انجلۍ تعلیم یافته کولی شي چې یو نسل او مترقي ټولنه رامنځته کړي.
زنانه که کولای چې دومره لیرې ځای ولاړ شي دا د ښځې په کول د ټولنې څخه دا یو لاره ده چې د دغه لارې څخه ښځې کمرنګه کوي.
دا زما حق دی. د ښځو د اساسي حقونو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث
دا خبرونه د دوشنبې په ورځ د ماښام لوو تر اتو بجو پښوندی بڼه له اساسي رادیو
آزادی ملمه.
درنو اوریدونکو بیا هم سلامونه. زموږ ځانګړی ملمه د ټکنالوژۍ متخصص دی. ګن اپلیکیشنونه جوړ کړی او په دې برخه کې د نوښتونو په خاطر څو ځلې جایزې ګټلې دي. اغه ملک سحر مو ملمدی چې د دره کمپنۍ مؤسس او خاوند دی. سحر ته هر کله وایم لمړی به لده د خپل ژوند په اړه واورو.
تروان سیب زو غزنی ولایت مقر ولسوالی بزکو کلی کال ته زیږیدلې منو نه سو دنیوي میلادي کال کې لمړنۍ زده کړې مې حل ته پیل کړې دي. زموږ کلی ته نږدې ته خو ونځي او د عبد الله یاب بند پنام تر پنځم ټولګي پورې مال ته زده کړې وکې. ورسته هغه خو ونځي طالبان وس وځول او موږ مجبور وسو چې باید یو بل ځای خو ونځي وایو. موږ مجبور سو غزنی خار ترالو نمال ته تر لسم ټولګي پورې زده کړې وکړې. لغه ورسته چون حالتم د امنیتی وزب سي سمنه و نو موږ کابل ترالو. ز کابل کې خوشحال خان لیسیت فارغ زما خوانځي په وخت کې مې دوه پرموله درلود. یو البته قبول نسو یو پرمول سي دي سنو په دول لپاره البته دکته ډیر وړ غولو. هغه وخت غبني ما دوه درې جایزې مخستي ورسته بیا غږ افغانستان دی الکترونیکی تذکرو لپاره هغه ما ورکړ نو بیغی نه تنغدي جایزم راکا. نو دغه دی الکترونیکی تذکرو په شابان سنی تبدیلی لیږد شمسی او میلادی او قمری ته هم دغه هغه پرمول د اپلیکیشن هم په ګوګل کې ستام. بیا غو خرسم اپلیکیشن هم جوړ کړی ترې الکانی اوس د کانکور ازموینه کې کاروي. ځکه د افغانستان دی تاریخ او مضامین سې سنی دوه درې ډول دي نو د کوم په یادونه لیک سخت دی. ما غو اپلیکیشن په استعمال دي مرسته کوي چې یو سنه یوازې ترز دکې نو کانکور کې به زموږ د سر په پښتنو کې مرسته کوي.
بله سحر صاحب تخنیک ته مکالمه خکړه او چیرته مزدکو؟
زه چې تقریبا خوندزي کې ومه و ماتم ټولګي کې ما کار سره کول. زه په یو کلینیک کې ومه تل لابراتوار کې کار کول نو ډېر معاینات او له دغه سره مخ مخ سره مخ دغه مغلکو د لابراتواري ماشينانو سره نو حالت معمول مزد کول نو ټیکنالوژي سره ما علاقه و. زه د خوندزي په و ماتم سم کې ما کمپیوټر درلود او ما بدن سره ګرځاو نو ټیکنالوژي سره ملغه وخت ډېر علاقه ول. خو کله چې بیا ځل کانکور ازمن ورته مثلا پانتون دلاله ما دو درې اپشن درلودو. یو دا اوس بورس کې ولار سم یو دا اوس کابل پانتون ته ولار سم ځکه ما دا کانکور کې ورته بریالي سوم نو ما دا انتخاب کړ ځکه چې دلته زما لپاره یو بل شخصي پانتون هم مفت و هغه ټیم کې. نو کله ز بیا دوم سیمستر ما خلاص کړ ما یو سافټویر جوړ کړ چې تاسو مور باندې راپور نه درلودو دلمر په نامه چې دی شفافیت لپاره په دولتي ادارو کې. هغه وخت ما ته څو جایزې راکړل چې یو نړیوال بانک جایزه او لسم شر کرزی و ډاکټر صاحب عبد الله دغه ټولو ماته نغدي جایزې نور راکړلې. اما غیر خا ایدیا ول زکه د ټولو خلکو دولتي خدمات تل نامه یو سافټویر نه لاسرسي کول سي متاسفانه هغه عملی نه سو. اما دوه کټګوري ته زولانم په مخابرات وزارت کې ستګي جایزه $10,000 ول خو متاسفانه هغه پروژه به ورسته لغوه سن نړیوال بانک او د دې ترمنځ پروژه سي کومه د دوه خلکو لپاره جایزې به ورکول چې زبنه نوې ایدیا درلودي. نو زه په دوه کټګوري کې ومه خو هغه ما ونه نس وختلې دلیم د سې پروژه لغوه سن. نو زه اما دوم سیمستر نو ورسته ټکنالوژي کې لمدغه سافټویر زما کار پیل شو. بیا په څلورم سیمستر کې ما یو بل سافټویر جوړ کړ د درک په نامه د افغانستان د ټرافیک ستونزو د مدیریت لپاره او د ټرافیک پیکو د کنټرول لپاره. ځکه افغانستان کې دغه لجن نه راورسته دوم تلفات دي ل ټرافیک پیکو ځغدي. نو په همدې خاطر ما دغه بیا د مخابراتو نړیوال بانک جایزې وګټل. نړیوال بانک ما ته نور جایزې هم راکړل چې څو کانفرنسو ته زو غوښتل سم. بیا هم دغه سافټویر سم هغه ډیر هڅه وکړه کورنیو چارو وزارت کې په دې برخه کې څومره سیاسي سرکار وکړه. دا عملی سي او عمل کېدل ډیر اسانه و ځکه هغه ټولو شل تر 30 ملیون امریکایي ډالر ته اړتیا درلوده چې عملی سي. او دغه د افغانستان کې 3600 ټرافیک پولیس او غیر لپاره به یو سمارټ فون ورکړل شوی او یوازې د موبایل د موټر پلیټ سکن کاو نور د موټر د مالک مشخصات تر تراړول کچې ته موټر کوم ستونځ وي یا غلا وي یا بل ستونځ وي نو هغه جریمه کوو پیدا کوو. نو په دې ډول دغه د افغانستان کې دا ټول 1 میلیون موټر دغه مدیریت ډیر اسانه وو او دا د افغانستان له شرایط سره یو ډیر فیصله جوړ حل لاره ولا یعنی نظر د برکو د ارسن سیمګلرو هغه ټول به د کیسن جواز سره وي ځکه یو سمارټ فون هر چیر چارجې دو. خدا هم متاسفانه عملی نسو قسم ما میاس مسګر
عملی ودی نسو. دلیل څه
ستونزې هیڅ نه و. تخنیکی لحاظ امکان یې درلود، ډېر کم امکانات یې اړتیا درلوده، یعنې درې زره شپږ سوه ټابلیټونو ته ضرورت درلود، یو سرور ته ضرورت درلود، یو سل نفري ټیم ته ضرورت درلود، دغه د ټولو موټرو ډیټا ډیجیټل کړي دا هم ډېر اسانه وله. خو هغه وخت د کورنیو چارو وزارت کې بیا خصوصا ټرافیک عمومي ریاست دی کې ما لپاره ډېر غټ خنډونه وو، او په ټوله کې ما لپاره یو ډول دا وسیته دور تحریر څم باندې یو دلیل همدا اوس هلته په ډېر لویه کچه اداري فساد وو. یعنی که زه وایم په اوسط ډول کابل کې هغه وخت زمې کومې هغه ابتدایي شمېرې درلودې سل میلیون افغانۍ د ورځې رشوت اخیستل کېدو د ټرافیکو برخه کې، د موټر د محصول په برخه کې. نو د دغه سیستم سره د دغو ټوله مخه نیول کېده، ځکه هیچ چا بیا نه سوی کولی تله یو چانه پیسې واخلي او مثلا غیر قانوني موټر وچلوي. یعنی ستونزه یوازې همدغه ادارې وه، نور کومه ستونزه نه وه، ځکه ټول اړخونه یې موږ سنجولي وه. تا ما هغه وخت ماته دوه درې بهرني استادان په نورو پوهنتونو کې بهر کې غی کار کول غی لمه سره مرسته وکړه، دغه ایډیا او دغه لیگ نورم پراخه کو د سې د افغانستان شرایط ته جوړ کو. یو استونیایي ولو د استونیا ولو هغه په افغانستان کې ناټو په دغه کې کار کول، په دغه ماموریت کې کار کول هغه ډیر تکړه کسو. یو څو کسان نورم ما چې نه غاړي کې ترلودي، نو ما هڅه کوله دغه شی افغانستان کې دغه سی خو ورسه بیا متاسبنه زړمات کوم تک نور نه کیدو، او تناز مال وسنه پر دولت اراده نه ورته دغه نوزو لغور سبا شخصي بزنس تولاړم. یعنی د پوانتون دریم کال کې ما عیني وخت پوانتون ویل په یو شرکت کې مې وسره کارم کول، مال ته پنګونو سر کړې ولا. نو الته موږ سافټویرونه جوړول او ادارات ته موږ کول او اپلیکیشن هم جوړول، لکه دغه د ملګری ملتونو یو برخه په افغانستان کې د یونیبټاټ دغه د زمکو دی اندازه کول او د کورونو د نقشو اخیستل لپاره موږ یو سافټویر جوړولو. همدغسې نور ادارو ته موږ سافټویرونه او اپلیکیشنونه جوړول، د موبایل اپلیکیشن هم جوړول. نو هغه زما د سافټویرونو په اصطلاح کار د خوب د پوهنتون له دریم سمسټر له پیل څخه شروع شو. بیا خو وروسته دا کیسه اوږده سوه، تر اوسه پورې بیا درک کمپنۍ ما رامنځته کړه، نو تر اوسه په همدې برخه کې لګیا یو.
درک کمپنۍ اوس هم فعاله ده؟
بلې، بیا 2018 کال کې زله پوهنتون څخه فارغ شوم، چې ما هغه وخت هم کار کړی و، یعنی باوجود زه محصول و ما کارم کول. نو بیا مې خدای بل زره سم خپل ځانته یو کمپنی جوړه کوم. بیا مې رېجستر کړه او د جی پی سټرکینګ برخه کې او د سافټویر برخه کې ما کار شروع کړ. بیا نو تر اوسه پورې هم دا پاله د کابل کې اوسم ټیم ستا هغه مشتریان دي کابل ولایت کې موږ خدمات ورکوو، د موټرو د غلا مخنیوي، د موټرو څار او ردیابي، د ماشومان او ردیابي، د سایل اور دیابی سافټویر نور جوړو، سایټونه جوړو. دغه 2013 کې کستاس په 2019 کې د خبريالان لپاره ما اپلیکیشن جوړ کړ، چې زر خبريالان او جمهوریت روسي وخت پورې استفاده ترې کوله، دي خبريالانو څارنه ولا او دغه مسونیت ولو. لغره د خپل بیت مشمان او تر لپاره ما اپلیکیشن جوړ کړ، ډایرکټ شکر چې اوسم په ګوګل کې ستا اپ ستور کې ستا. نو بیا په دغه ډایرکټ پور ډایرکټ مو ډیر اپلیکیشن نه جوړ کړ. بیا په روسي 2016 کال کې زما پلان اوس افغانستان کې دغه دی ټیکسي او سیستم لانچ کما، لکه په نور نړۍ کې تاسو اوبر او ان ډرایو مثلا کریم دالری په نوري وادو کې موږ تاسو وینو. ما په دا کول خو د افغانستان غ شرایط د سوسی نور، یعنی د ته جوړ نه مو څو مې کار باندې وکړه، دا ډیزاین مو کوه، اته اپلیکیشن ډیولاپمنت مو شروع کړو سی باید دغه کو. متاسفانه ته کورونا را لا او بل طرف جنگ خبر ډیری ګرمي وي، نو بیا ما غب دغه پری خودل. بیا یو بل سیستم باندې کار وکول چې هغه په مغه سنیمه کې پاتې دی، افغانستان کې دغه لوی لارو ترمنځ خلک دی راځي، د ټیکټونه باید عمل لار سی باید لا موټر څخه واخی یلا اډیت خی واخ په اصطلاح. موږ دغه د لپاره یو سیستم جوړ کو چې خلک انلاین ټیکټ واخی، مثلا کله کابل کندهار ته ځي په اپلیکیشن دا ټیکټ واخلي، مثلا کله پرس کله مزار کابل ته راځي ضرورت نه یې سر روزلار چې موټر ته کینی. نو غیر لپاره ډیر منظم سیستم من کار کول، خو متاسبن هغه هم پر نیمه کې پاتې. یو دل نیم دا اوسې د نظام سقوط سو او وروسته بیا د بدلون نه د سوسې نور اتی هیڅ چا دې ته ځړنه کول سي آیا اوس به وکول اوس په دې برخه کې به کار وکړو. نو هغه دوه کار تر اوسه په نیمه کې پاتې، دغه کارونه اوس په اصطلاح په افغانستان په کچه باندې ولو. اما په هغه نور برخه کې چې موږ خدمات لرو هغه اوس هم فعاله دي، اپلیکیشنونه سیستمونه فعاله دي.
تاسو ویل چې لا هم ستاسو کمپنۍ فعاله ده په افغانستان کې. د طالبانو له وخت رسیدو وروسته ډېر تغییرات راغلل، د خلکو اقتصادي وضعیت بدل شو، نړیوال نشته، اکثره بهرنیو کمپنیو شرکتونو به دا ډول خدماتو ته چې تاسو وړاندې کوي ضرورت ډېر وو، په اوس دا نشته. آیا له دې سره سره ستاسو کمپنۍ چلیږي؟
څاروان صاحب، زموږ چون مشتریان پیرودونکي څنګه له 2013 کال را بدی خو لرو، موږ دغه موټر د جی پی اس نه سپړی دی اپلیکیشن مور کړه، دغه خپل موټر دغه لارې څاري بندوي، لغلای خوندې کوي، هم د ماشومان لپاره، هم د کارکونکو لپاره، د سینور سافټویر نه د دې اداراتو د کار او د لپاره جوړ کړي دا ماسته. نو هم مشتریان ستاسو زرګونو دي، دا اوس هم د موږ اپلیکیشن نه ګټ اخلي، خو شمیر لیک کم سوی ده، دلې ماغه شرایط دی او دغه اقتصادي وضعیت په افغانستان کې خلکو سره مخ دي، ولی بیا هم امیدواري سته، ځکه افغانستان کې د اوس موږ تاسو وینو 15 میلیونه سمارټ فون دي لا زیات، یعنی خلک یې کاروي، تقریبا تر 8 میلیونه زیات موټر دي، مثلا د افغانستان اویا کیا 30 سلنه زیات خلک انټرنیټ ته لاسرسي لري، په یو ډول دی ډول سره، مثلا یا قوي یا لږ ضعیف انټرنیټ، نو هغه مارکیټ او پوتنشل سته، خو داسې خلکو اقتصادي زیات خنه ده، او لږه ثبات خبره ډېر موږ لپاره مهمه ده، خصوصا هر څوک پانګونه کوي، نو لپاره اوله خبره ثبات ته سیدل تزما پانګونه خوندي ده کنه ده خوندي، اند غول پختنه په زین کې سره ته ورګرځي، نو هغه شرط په تمن لږ احتیاط کوو، او ما هغه نورمال خدمات چې خو اول هغه ستا ولې د نیوی نی وختونه او نیوی سیستمونه داسې فیصله رامنځته کړو، دغه لپاره یو هنده دي احتیاط خبره تر اوسه لاسته تر څو افغانستان کې دغه دي طالبانو ستونزه حل سي، یعنی د دنیا سره جوړ سي، د دنیا له دې سره جوړ سي، زموږ لپاره سیاسي اړخ په اخر دي څه کوي.
اوس پر شو دي مصنوعي ذهانت موضوع ته، په دې برخه کې په نور نړۍ کې ډیر کار شوی دی، تاسو په دې برخه کې څه کړی دي؟
مصنوعي ځیرکتیا یا ارتفیشل انټیلیجنس بیخي نوې صنعت، تاریخي او نوې دنیا ده، دا اوس بدلونه تاسو وینئ، ټول دنیا حیران کړه، حتی په ټوله کې انسان چیلنج کړ، یعنی د انسان عقل، فکر او کسب او مهارت وخن وننګاو، ښه دلیم دا اوس مصنوعي ځیرکتیا وخن یو غټ انقلاب رامنځته کړ، نو دا اوس په دا اوس فیلنس ز روسي ارقام میکتلو، تر 160 میلیون روباټونه پر کارخانو کې لګیا دي، او په اداراتو کې لګیا دي، او مثلا پر پنور شرکتو کې لګیا دي، تقریبا 100 میلیونه خلک له کار ایست کړی دي، او پر ځای دی اوس کار کوي. مصنوعي ځیرکتیا خو د ډیر ډولن لري، د اوس سمبروسش مې ما وخت لزو سره کار کوم، 3200 سیستمونه دي مصنوعي ځیرکتیا په نړۍ کې اوس فعال دي، په 50 برخو کې خدمات وړاندې کوي، یعنی له کاپیرایټر نیولې تر لیکنې، تر ایډیټر، تر ګرافیکا، تر تصویره، مې تاسو پرون منم ولېګل، نو بیا دا ډول په ډیرو برخو کار کوي، او دا اوس ویني هم د شرکتونو لپاره ګټه ډیره زیات ده، هم د غټو او قوي هیوادونو لپاره ډیر زیات نتیجه ورکړې ده، نو غي په دې برخه کې لا پانګونه کوي، خو خبره ده چې هم ننګونې ست، هم فرصتونه ست، ننګونې د افغانستان غونډې هیوادو لپاره دي، چې دا خلک بيخي واقعن له هر څه باسي، یعنی هغه د اقتصادي اهمیت او سیاسي او ټولنیز اهمیت ریست کوي، او ګټه یې هغه هیوادو لپاره، کمپنۍ لپاره ده، چې هغه په دې برخه کې پانګونه باندې کړل، لکه مایکروسافت او اپل او نورو کمپنۍ صدیقي تاسو یاره مې اس ک وین یار دومې سره زغې لس زره کارمندان ل دندو کوي، پر ځای روباټونه او مسوي سره کیرولي،
ډېر خلکو ته په اروپا کې او امریکا کې تشویش هم پیدا کړی دی، اته ځین خلک خو داسې فکر کوي چې ولا د مش چټي دومره درس وې، دومره زحمت باسو، دا ټوله کار د مصنوعي ذهانت راته کوي، ام داسې نه ده؟
رښتیا هم مصنوعي ځیرکتیا بیخي قدرتو ما له انسان سره هغه رقابت ورځ تر بلې ډیر زیاتیږي، او یو شی چې پخوا موږ د روباټونو او د ټکنالوژي په اړه دا اوس روباټ به مثلا فکر ونه لري، هغه به منطق ونه لري، هغه به عواطف ونه لري، هغه به تصمیم ونه سي نیولی، دا خبرې به موږ ټکنالوژي په اړه کولی سي رسي، دا دی خو دا کارونه نه سي کولی، نن دوی دا کارونه خپله کوي، یعنی یو روباټ خپله تصمیم نیسي، احساس لري، فکر لري، او لاجیک لري، یعنی منطق لري، نو په دې ډول د دې دغه دی ودی کچه ډیره زیاته ده، یعنی کته یو انسان ته کتاب ورکړي هغه په څو ورځې کې مطالعه کوي، اما که یو روبوټ ته ورکړي هغه په ظرف د څو ثانیو کې د ټول ډیټا پروسس کوي، او هغه تاته هغه سمرایز هغه خلاصه درته وایي، په همدې ډول باندې د دې ټول نړۍ کې کوم منابع دی هغه ته لاسرسي لري، یعنی ډیټا ډیر په لوړه کچه تحلیلوي، او لا یادم نه وځي، بل د انسان یو څه کته چې ورته فکر وي، دا د سکل یو انسان مرکیږي، دغه تجربه او دغه هغه هر څه زده کړل صفر کیږي، نور هغه ځي، خو یعنی موږ داسې نه لرو چې مثلا دا تجربه د یو شاب شپېته کلنۍ کې راواخو، یو بل ځوان ته یې ورکړو، یعنی په اصطلاح لکه د یو ډیټا په ډول لغنه راواخو، واخلو غته انستال کو. اما روباټونه کې دا کار ده، یعنی یو روبات هیڅ کله دغه زده کړه او تجربه او غ ماشين لرننګ سیم ورته وایي چې د زده کړه خپل کوي هغه نه صفر کیږي. نو په ټوله کې بيخي واخن په اده په لوړه کې ټکنالوژي کې داته سورستي او څورز کې دي ټکنالوژي د سترو سترو کمپني د رئیسانو او مثلا د ډیر زیاتو مثلا چړونکو خبرې اوریدل یغه وایي چې مسوي ځیرکتیا باید شپږو میاشتو لپاره ودرول شي، ځکه د انسان ټول څه بيخي وزي. نو د دې کښته ورسي چې بيخي موږ بل دي سره نور تعامل نس کولای، ځکه مدې دومره خپل سری حالت ته ځي. دا اوس هم کته یو چټ جی پی ټي 4 سره وای کنه، نو بيخي هغه د چټ جی پی ټي 3 په اندازه باندې ځواک 1500 ځله زیات ده. او دغه راته ذکر ښه درته وایم، ما دغه څورز مخ کې په لینکډین کې د ډیرو کمپنۍ د رئیسانو دغه کتلې مرکی او دغه پوسټونه مې کتل. ډیرې دغه ویل چې موږ په ایمیلو کې او په اړیکو کې له مصنوعي ذکاوت څخه 80% ګټه اخلو. یعنی کله چې وی غټي کمپنۍ رئیس یعنی راځي او نور مصنوعي ذکاوت ته مجبوره کیږي، واخن غسړی زغبل درته وایم زدا وګرستی او څو میاشتې مصنوعي ذکاوت ډیر مارکیټ ته راغی په ایمیلو کې په ټولو برخو کې لمسوي زیرکتیا څخه ګټه اخلم. یعنی که ایمیل لیکم پر دې ایډیټ کوم، مشوره اخلم پر دې ګورم، حتی
بل بیرو پانتونو کې خو اته بندیز په لګولې ده، ځکه چې کله چې یو معسل غواړي کومه مقاله ولیکي چیرنه وکي له چټ جی پی ټی څخه استفاده کوي او په څو ثانیو کې ادله څنګه چې تاسو وویل دا لیکنه ورته کوي یا کتاب ورته تلخیص کوي په څو ثانیو کې.
یعنی دا د یوادونه بندیزونه تر یو حد به وي، خو اما مخې نه نیول کیږي. واخه دا چې تاسو وکړه دا د هر څومره کې فلټر کې بیا هم خلک ورته لاسرسي پیدا کوي.
سوال دلته ده هر صاحب چې دا کارونه مصنوعي ذهانت کوي، د انسان ذهن هغه کیږي راکټ پاتې کیږي وده نه کوي زده کړه نه کوي. موږ کم یاد وي یو وخت به مو ما خپل اتیا ټلیفون شمیرې عادي خپل په یاد وي، لیکن اوس می خپل هم اکثرا نه یری، ځکه چې د موبایل برکت موبایل کې شسته نو ذهن مام دغه سلټ هم وخت کیږي. فکر نه کوي چې دغه یو اندیش نه ده،
دا یو نه ډیر لوی اندیش نه. دغه څوک کی زاس په نوې زبل ولما ورس ورسې چې مصنوعي ذکاوت راغو زب د اسپانوي زبې ل لوستلو پیښمانه کړم. دلې هم دا د سیزو سه هارت سه پر انګلیسي او تلیکم اغه په اغه ان ټایم کې یعنی ریل ټایم کې اسپانوي ژبې د ژباړي کوم طرف سه لماسره اړیکه لري سه غار سره تلیکي په عيني ریل ټایم کې یعنی په ماغه لزه باندې ماته یې مثلا انګلیسي ژبې د ژباړي. نو سه سمو کتل
دا اوس په بخښه د هم د اسپانوي د تینو پر مخللو ژبو دا ډول سیستم هم راغلی دی چې نه یوازې درته لیکي بلکې په ژغ کې ژباړي.
دا داته دا ورستی کې تاسو وګورئ د چټ جی پی ټي د غیای ټولنه ز ډیر سره مخ یم. دمره ز ټمل کړم د ورستی دوه میاس کې ز ګورم ټایپ نه کوم، یعنی زور ته کینم سیستم ته خپل خبرې لیک وای ما غیره د ټایپوي او په دمره لوړ سرعت ز خبرې کوم چې هغه امکان لري ز د غمر تیز ټایپ کړای سم کنه. ابل زما ورته ولیکل مثلا ماته په دیړه باندې یو څلور صفې مقاله ولیکا، یعنی کیدای شي درې ثانیې که دوه ثانیې وتلې وي ماته د بهترین د نړۍ له منابعو سره مقاله ولیکله کنه. ابل پرون ما پوښتنه ترې وکړه ستاسو په اړه باندې کنه سروان صاحب څوک ده، ان واخن دومره دقیق ما راکړه چې زما ورسته کما تاسو درکړې وي کېدې ستاسو یې رنځې وي دومره معلومات زه د ځان پاړه نه لرم لکه مصنوعي ذکاوت پاړه لري. نو دا مې تر دې پورې وویل چې واخن زه د خپل ګورم اسپانوي زبې ما باندې ودروله مثلا دا ټول ایمیل نه زه موضوع ولیکم ما سر بیا کته ورسته کلیک کوم ورته هم دغه ایمیل ته خپل ولیکه کنه. نو خپل ولیکي او هغه څه چې زما په ذهن کې وي لکه زما مایند سټریټ کوي هغه لکه زما مغز ولیکه کنه. حتی ډېر وخت ظاهران سم دغه خبره خو زما په ذهن کې نو وزدور ته ولیکه کنه کنه زه یو موضوع ولیکم کمپنی والته دا خبره وکړه خلاص زه دولي کړی کوم بیا ورسول کوم چې نور مصنوعي ځیرکتیا به دا ایمیل پسې ولیکي په ظرف درې ثانیې کې څلور ثانیې کې هغه ایمیل پرسی. نو دا تم دا وړي برخه درته ویل اته دا ډیر وخت زسی کتابونه چیل ولما بته اول خبر دای سره زم مصنوعي ځیرکتیا سره مشوره وکړه چې دا کتاب ول ولم کنه ول ولم کنه. نو صاحب دا څوخت ځانته ګورم چې زه خپله د ټکنالوژي برخه کې کار کوم او د کلونه کلونه کېږي زه دومره په مصنوعي ځیرکتیا باندې وابسته یم سره نه دوري کې نور زه تقریبا نیمای مهارتونه مې صفر کې ضربېږي. نو ته فکر وکړه چې یو عادي کلیوال سړی یا مثلا د درېمې نړۍ خلک چې تر اوسه پورې له ټکنالوژي له ډېر شان نه لري هغوی سره به دغه څه ډول وي چلند څه ډول وي. یعنی موږ چې په دې برخه کې عملا کار ورسره کوو موږ یې چلنج کړی یو. پاته پرون مې یو مقاله وکتله سړي کې دا خبره کړې وه چې دی وخت د ځیرک خلکو یوه ځانګړنه باید دا وي له مصنوعي ځیرکتیا سره مشوره وکړي. یعنی ته فکر وکړه چې دا یعنی د موږ وابستګي نور پر مصنوعي ځیرکتیا ده، د مصنوعي ځیرکتیا وابستګي نشته نور.
څه فکر کوئ چې زموږ ژبې به هم په مصنوعي ذهانت کې د حد ته ورسیږي چې هغه څه چې زموږ خلک ورته اړتیا لري لکه تاسو چې یادونه وکړه دا ډول موضوعات به په دې کې زر داخل شي او کنه؟
دا اوسنی وروستی الگوریتمونه چې زه ګورم د دې د ډیپ لرننګ او الگوریتمونه ځین لري چې د نورو ژبو محتوا هر ژبې ته ستې غواړي درته ویش باړي په آین ټایم کې. یعنی که پر اسپنوي ژبه یو کتاب لیکل شوی ده هغه ته داسې فکر وکړه دا په پښتو لیکل شوی ځکه مصنوعي ذکاوت همدا دی خپله په واټر خوای هغه امادګي د دې لري چې درته ویش باړي. نو د ژبو ژباړو موضوع خپله مصنوعي ځیرکتیا کې دغه وروستی بس ما وکتل د کمپنۍ تر منځ دا حل کوي دی. یعنی ما په نظر دا خبره به له منځه یوسي چې کومه ژبه قوي ده کومه ژبه مثلا کمزوري ده ځکه دوی دغه د ژباړې موضوع حل کوي. یعنی که کوم مواد په انګلیسي وي هغه عیني څه فکر وکړه لکه تاسو ته په پښتو ژبه باندې دي لکه دا اوس تاسو کوم ویب سایټ وګورئ پر انګلیسي ده خو که تاسو وایس دا ماته په فارسي ترجمه کوي نو ګوګل هغه درته په دوه ثانیې کې ترجمه کوي در حال کې هغه ویب سایټ هیڅکله په فارسي ژبه نه ده جوړ شوی کنه. نو مصنوعي ځیرکتیا ډېر په لوړ صورت کوي خو اما د ژبو لپاره یو غټه ننګونده ده مثلا پښتو ژبه یا مثلا دغه نوري ژبې په ټکنالوژي برخه کې کمزوري دي مثلا د پښتو ژبې هغه دغه رول چې د پر ټکنالوژي کې 0.04% ده د فارسي ژبې هغه په سم محتوا پر انټرنیټ کې 1% شاوخوا ده اما د انګلیسي ژبې 3.5% ده مثلا دغه نور ژبې هم په دغه وړه وړه فیصدي کې دي خو انګلیسي ژبه تر ټولو زیاته ده. نو ننګونه به ورسره یي لکه دومره مواد موږ په انټرنیټ کې په پښتو زبانه لرو خو بیا به مصنوعي ځیرکتیا موږ سره دا مرسته کوي چې ژبې راته وش باړي لکه دا اوس
یو بل مسله دی. طب ده د طب په برخه کې هم ویل کیږي چې ممکن مصنوعي ذهانت به انسان ماینه کوي او انسان ته بس پارښتنه کوي چې څه وخوري څه ونه خوري همداسې ده
دی په دې برخه کې خدای تاسو پیګه ډېر لوی نه پیګم څومره معلوماتي خو ډېر لوی تحول روان ده. دغه دی آی بی ام کمپنی واټسن او دی واټسن په نامه یو روبوټ ته غیر کلنه کار رو باندې کوي هغه د اوس عملاً تداوی شروع کړی ده او دی د اوس کته هر ډاکټر وګوري غش په وکاله زګړ کوي بیا تخصص کوي بیا دی چې تداوی کوي بیا ورس دا ډاکټر مړکی کی ټول تجربه یې اوسره دي. خو دی واټسن چې د آی بی ام کمپنی دغه د نړۍ د ټول ناروغیو پاړه پوي پاین یو کی دغه ټول روستي شمیریم په ماغه لزمانی خبر درترې سی یو ډاکټر امکان نه لري دینه خبر چې نن په امریکا کې څو ناروغي رامنځته کړي نه رامنځته شوی ده د دغه په اساس تداوی کوي او دا د ډاکټرانو یو غټ پیسې بدل ده او ځین چې تاسو کې دغه تور مخ کتلې لچین کې 2000 کیلومتر لري فاصله څخه یو ډیر مغلق دی اعصاب او د فکر کوم ځلا عملیات وسو دی روبوټ وایس لبندي. یعنی یو ډاکټر 2000 کیلومتر لري په یو بل ځای کې سیستم تناسو او ناروغ په یو بل روغتون کې عملیات خانه کې ولو نو حتی هغه عملیات دومره دقیق ولو سی 0.03 ثانیې دلیم نه وپکی یعنی تاخیر نه وپکی کنه یعنی دومره ان ټایم دغه عملیات کې دوه په دومره ځیرک ډول باندې څنګه انسان په لاس باندې نسوي کوله په داخل دی ماسک کې او په داخل د زړه کې د عملیاتو کې. نو ډیرې د اوس تاسو وګورئ دغه ټیلی میډیسن سی ورته وایي لری څخه تداوی دا ډیر یو لوی بدلون د امریکا کې به ډاکټران به پاور سنگ تداوی کوي په چین کې به مثلا پر ایران کې به او د ډاکټرانو سنځ بلکې حل کړي او تر دې پورې هم ټیکنالوژي به مثلا ډیر عام شي. یعنی مثلا په یو سیمه کې به یو روبوټ به هغه تقریبا د ټول ناروغي تشخیص او تداوی کوي.
سحر صاحب یو بل موضوع چې دا شاید ډیرو افغانانو سره ارتباط ولري زموږ خلک اکثرا درس وایي خو بیا کار ورته نه وي طبعا چې د کار بازار دومره پراخ نه دی اوس ډیر پوهنتونونه دي او د محصلینو شمیر زیات دی د نورو هیوادونو محصلین په دی انټرنیټ لاري په نورو هیوادونو کې کار پیدا کوي، ناس په خپل هیواد کې وي، کار دی یو امریکایي دی یو انګلیسي شرکت لپاره کوي. دا آنلاین کارونه تر څه حد پورې په افغانستان کې اوس پیل شوي دي او خلکو ته ستاسو سپارښتنه څه ده چې څوک چې په داخل کې وي خو په خارج لپاره کار وکړي، خارج کې تبن چې اجورم لوړه ده د افغانستان غوندې نه ده؟
اول خبر دا ده چې دوی څه لولي، زما په نظر دا ډېره مهمه ده. زه ډېرې برخې اته ډېر وخت چې ته وایم دلته محصلینو چې افغانستان کې مثلا ما به ورته سیمینار درلود، هغه وخت چې کابل کې به وم، هغې ته به مې ویل ګوري تاسو داسې یو برخه ووایاست چې هغه رښتیا هم له افغانستان بهر د کار امکانات لري که نه لري. ځینې پوهنځي ځینې برخې داسې دي هغه یعنی محلي دي، یعنی هغه جغرافیایي دي. مثلا فرض کړئ یو څوک پښتو ادبیات لولي، هغه په امریکا کې ورته به داسې کار نسته. یو مثلا یو څوک داسې مثلا دغه د افغانستان په اړه اجتماعي علوم لوستي دي، هغه ته به خبر دي د بل هیواد په قوانینو نه پوهېږي. نو ډېری دا په دې پورې اړه لري دي چې لوستي دي هغه بل هیواد کې ورته اړتیا شته که نسته. مثلا که د ټکنالوژي برخه راواخلي، که د طب برخه راواخلي، که فرض نور تخنیکي برخه راواخلي، په نور نړۍ کې د کار هغه کچه ډېره لوړه دا نو ورته کار پیدا کیږي. زما اول خبر دا چې ماسلین دي لډیر هغه برخو څخه یعنی په اسلام نه دی وایي هغه جغرافیایي وي. دومره خبر دا دغه ټیکنالوژي نه ستاسي مختصي روزمره اوس استفاده کوو، نور هیوادو کې کار ور باندې کوو، پلیټ فارمونه دي لغو سره بلتیا ډیر مهمه خبره ده. یعنی دا وګوري مشکل دي چې ما په نظر پوانتون وایي د دې بجړ فکر وکړي دا شی چې زوایم آیا دا برخه زوایم، آیا د دې توس په افغانستان کې اړتیا شته، بهر کې اړتیا شته، آیا د کار زمینه څه ډول ده؟ ما په نظر دا پوښتنه دی اول دی لدان څه وکړي. دومره خبره دا ده چې ډېرې برخې تاسو زوځو ګوري پروګرامینګ دا که نور ټکنالوژي برخې دي، دوی په یو یو نیم کال کې ځان آماده کولای شي. یعنی هر افغان که فرض کړه داخل د افغانستان کې ژبه یې نه زده، په یو یو نیم کال کې دوی هم ژبه زده کولای شي، هم داسې یو مهارت زده کولای شي چې په اروپا کې ورته اړتیا ده. دا اوس تاسو ګوري د ډېری امریکایي کمپنیو د اروپایي کمپنیو شل دیر تر څلوېښت سلنه کارکوونکي آنلاین دوی سره کار کوي، حتی په نورو هیوادو کې کار کوي. حتی دا اوس زه ګورم یوازې په امریکا کې شپږویشت میلیونه خلک فریلانس کار کوي، یعنی آزاد کاری چې ورته وایي. مثلا په هفته کې پنځه ساعت له یو کس سره کار کوي آنلاین، پنځه ساعت له بل سره کار کوي. نو دا دغه دندې ډېر جغرافیه کې نه، زه د افغانستان کې مې زده کړې کړي، افغانستان کې د کار راته پیدا شي، افغانستان کې نه کیږي. افغانستان کې دا اوس موږ شاوخوا اتلس میلیونه خلک بیکار لرو. نو ما په نظر په دې اړه د فکر وکړي چې په نورو هیوادو کې څنګه وکولای شي. یو غل لپاره ډېر آسان لاره ده، مثلا ټکنالوژي برخه ډېرې کې دندې لري، مثلا دا نورې اداري برخې چې دي، مثلا دا اوس آنلاین فیصله راکړه ورکړه ده، مثلا لکه امازون او ای بی او دا کمپنیو برخه کې. او تر ټولو مهم خبر ده چې په کوم مهارتو دی پوهېږي، د غل لپاره د بل شل سیستمو کې ځان راجستر کړي.
ډېر زیات مننه سحر صاحب، سلامت دي.
ډېر زیات مننه له تاسو څخه.
د ورځې د تازه پیښو او خبری راپورونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼې azadiradio.com ته ورشئ، او یا هم پر فیسبوک او ټویټر د ازادي رادیو پاڼې د تازه خبرونو لپاره تعقیب کړئ. facebook.com/azadiradio مو د فیسبوک پاڼه ده، او په ټویټر کې مو په twitter.com/azadiradio موندلی شئ. ازادي رادیو هر شیبه له تاسو سره.
Shamaza, kurban shamaza, bahu ko ki de. لگے ورکشاپ لکه دغره